و زندگیتان همیشه بهاری و پرنشاد.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله موهب وایي کچيري د سولې د ټینګېدو نه پرته خارجي قواوې د افغانستان نووزي په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د نیویارک ټایمز رسپانې د رپورت له مخې د امریکایي استخباراتي ادارې ځینو چارواکو ویلي ک امریکایي قواوې د افغانستان نووزي، وسلوال طالبان به د هیواد په زیاتو ځایونو باندې کنټرول ټینګ کړي. خو حمدالله موهب نن په ځواب کې ویلي دي چې د سولې د ټینګېدو پرته په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیښېدو اندېښنې شته ده. خو نوموړي زیاته کړې ده چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د دغسې یو وضعیت د مخنیوي دپاره چمتووالی پیل کړی دی. وسلوالو طالبانو تېره شپه د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ د امنیې په قمندان عبدالمحمد باندې وسلوال برید کړی دی. د هلمند امنیې قمندان مل پاسوال ولی جان سرحدي نن امریکا غکته ویلی دی چې د سنگین د ولسوالۍ د امنیه په قمندان باندې د نهر سراج د ولسوالۍ د شندک مانده په سیمه کې بریچ شوی دی. خو نور تفصیلات نه دی ورکړي، مګر د هلمند ولایت یو ګړپوري امنیتي مقام د نوم د نه خوندلو په شرط امریکا غکته ویلی دی چې د سنگین د ولسوالۍ د امنیه قمندان سمونیار عبدالمحمد سروري له اتو نورو پولیسو سره تیر شپه د وسلوالو طالبانو په ډلې بریچ کې وژل شوی دی. وسوال طالبانو په دې حق لا څنی دی ویلي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په ملک کې د کورونا ضد د واکسینو د پایل رئیس تر اوسه پورې 5309 کسان د روغتیايي چارو کارکونکو، د مطبوعاتو کارکونکو او خونکو واکسین شوی دی. د روغتیا د وزارت ویان ډاکټر میرویس افضلی ویلی دی چې د روغتیا وزارت په دې وروستي وختونو کې په خوونځیو کې هم د کورونا د واکسینو د تطبیق بهیر پیل کړی دی چې تر اوسه پورې په 9 ولایتونو کې 3200 خون کې واکسین شوی دی. د روغتیا د وزارت نتاق همدارنګه ویلی دی چې د افغانستان د امنیتي قواوو د واکسیناولو پروګرام هم پیل شوی دی او زرګونه کسان واکسین شوی دی. په افغانستان کې د دې واکسینو د لګولو بهیر د هوت په 15 پیل شوه ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. په پاکستان کې چارواکي وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې 3,000 کسه د کورونا په ویروس اخته شوې دي او 18 نور مړه شوې دي. دا په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو ډیر کسان دي چې په 48 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا په ویروس اخته کیږي او یا مړه کیږي. په پاکستان کې د کورونا د ویروس د کنټرول د برخې مشر اسد عمر وایي که حالت همداسې روانو، حکومت به هر شي چې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. د چین او د ایران خارجه وزیرانو نن د شنبه په ورځ د دغو دوه ملکونو ترمنځ د همکاریو یو 25 کلنه موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې جریان راسن په دولتي تلویزیون کې خبر شو. د چین خارجه وزیر وانګ لی د دې موافقې د لاسلیک کولو نه مخکې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره کتلې دي او توقع ده چې په دې همکاریو کې د انرژي او زیربناو په سکتورونو کې د چین پانګه اچول شامل وي. وانګ لی ویل موجوده حالات او وضعیت د ایران سره زموږ پر روابطو باندې اثر نه کوي، بلکې دایمي او ستراتیژیک بوي. هغه وویل ایران به د نورو هیوادونو سره د خپل اړیکو په باره کې په آزادانه ډول پریکړه کوي، نه د نورو هیوادونو په شان چې په یو تلیفون خپل دریز بدلوي. د رویټرز خبری آژانس وایي چې په میانمار کې امنیتي قواوو نن د شنبه په ورځ په احتجاج کوونکو باندې په ظالمانه برید کې لږ تر لږه 50 کسه وژلې دي. خبری رپورټونه او عیني شاهدان وایي چې دا برید په داسې حال کې شوی دی چې د جنتا واکمن ګوند رهبر وویل چې پوز به د خلکو د حفاظت او د دیموکراسۍ د خوندیتوب هڅه وکړي. احتجاج کوونکو په داسې حال کې چې د ملک جنرالانو د وسلوالو قواوو ورزن منځله د امنیتي قواوو د خبرداريو پروا و نه کړه چې وبو وشتل شي، په یانګډانګ، مانډلی او نورو خارګوټو کې د نظامی کودتا په ځد چې د فبرورۍ په اوله شوې ده په لارو کوڅو کې مظاهره وکړي. ډاکټر ساسا د جنتاز ډلیناتاق آنلاین خلکو ته وویل نن وسلوالو قواو ته د شرم ورځ ده. نظامی جنرالان د 300 نه زیاتو بیګنا ولسی خلکو د وژلو نه وروسته نن دغه ورځ نمانځي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په برستل کې د پولیسو د نوې قانوني لایحې احتجاج ضد تشدد کې په امنیتي قواو باندې برودونه سخت غندلې دي. په دغه احتجاج کې لسنه نیول شوې دي. محلي پولیسو ویلي دي چې د جمعې د ورځې ماسپخین احتجاج ماخام مهال په تشدد بدل شو. د پولیسو لور ته خختي بوتلونه او هغه ورشوي. بوریس جانسن په ټوټر کې لیکلي دي چې زمونږ پولیس باید دغه سیاو حالت سره مخ نشي. هغه لیکلي دي چې د پولیسو او د خار سره زمو بشپړ ملاتړ موجود دي. برسل دغه حکومتي لایحه ضد احتجاجونو مرکز ده. دا قانوني لایحه پارلمان ته لیږل شوی او پولیسو ته په لارو کوڅو کې د احتجاجونو د بندولو نور واک او قدرت ورکوي. د بلاروس مقاماتو په مرکز منس کې د نوو احتجاجونو نمخ کې چې د کېدو توقع کیږي نن په داسې حال کې چې زریدار موټرونه او د پولیسو سرویسونه خارته نه نوتی دي خبرداري ورکړی دی چې هر چا چې په احتجاجونو کې ګډون وکړ هغه به د جنایي تعقیب سره مخ شي. وال سټریټ جرنل د جمعې په ورځ رپورت ورکړی دی چې د نیویارک د لوی سارنوال دفتر د نیویارک د گورنر انډریو کومو د ادارې لسګره مامورین د هغه د جنسي آزار او وضعیت په ارتباط احضار کړی دی. د نورو مامورینو په جمله کې د گورنر کومو سلاکار ملیسا ډیروسا ته هم د دې میاشتې په اول کې د سارنوالۍ لیک رسیدلې ده. د رشپیته کلن کومو د جنسي آزار او وضعیت د تورونو په نرسنګ هومونو کې د کورونا د ناروغانو د مرګونو په حق له راپورټونو له عمله تر فشار لاندې راځي استعفا وکړي. په مصر کې چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ سهار په پایتخت قاهره کې یو ودانۍ نړیدلې ده. لږ تر لږه 15 تنه پکې مړه شوې دي. سمدستي د دې ودانۍ د نړیدلو وجه نه ده معلومه. او د جرمني د روغتیا د انسټیټیوټ رئیس د جمعې په ورځ ویلي دي سرګندې نخې نخانې شته دي چې د کورونا د وایروس د خپرېدو درېمه صفه کېده شي د اولو دوه نورو صفو نه سخت وي. د ساري امراض د انسټیټیوټ رئیس رابرټ کوچ د جمعې په ورځ خبری کانفرنس کې ویلي کچېره خلک د ایستر پر رخصتې کې راشه در شکمه کې کېده شي چې د دې درېمې سپې زور لکشانت کم شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د عبدالغنی علیپور د نیولو لپاره به پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. د افغانستان د پارلمان یو شمېر غړي علیپور د نظام په وړاندې په بغاوت تورنوي او وايي له هغو حکومتي چارواکو څخه د هم پښتنه وسی چې دوه کاله وړاندې د علیپور د خوشی کولو ضمانت کړی و. د کابل څخه زموږ خبريال ممتاز بهیر رپورت لري.
د افغانستان د وسلوال پوز لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست محمد یاسین زیاده شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې پرتر دې چې د عبدالغنی علیپور نوم واخلي هغه غلو بالا او د نوموړي د نیولو لپاره د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د عملیاتو پر دوام ټینګار وکړ. محمد یاسین زیا وویل چې د هغه د نیولو لپاره د عملیاتو لومړی پړاو په بهسود کې پای ته رسیدلی او اوس مهال افغان ځواکونه په سیمه کې د لارو په خلاصولو او ولسی وګړو ته د رسیدنې په چارو بوخت دي. موږ خپل مدعي او دښمن پسې په هر ځای کې چوي او په هر بیا ویزو. بل بحث دار چې عملیات د کومې سیمې یا محیط په ضد نه دي او ډیره لویه خبره هم نه ده. یو غل او قطاول طریق په هلیکوپټر ډزې کړي وروسته به کره معلومات هم شریک شي ځکه چې اوس د هلیکوپټرې ټوټې زموږ په واک کې دي. اوس هغه په سیمه کې ورک دی یا تښتېدلی یا پټ شوی. دا دومره لویه خبره نه ده او پیدا کوي یې په بهسود کې دغه عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس کابو دوه اونۍ مخکې د عبدالغنی علیپور وسلوالو د افغانستان د ملي اردو یو هلیکوپټر په توغندي وویشت او پکې د الوتکې د عملې او څلورو پیلوټانو په ګډون نه تنه ووژل شول. عبدالغنی علی پور چې په قماندان شمشیر هم شهرت لري د پیخي مسؤلیت منلای نو موړی د وکاله وړاندې هم د غیر مسؤل وسلوالو په درلودلو او د ملکی کسانو د زورولو په تور نیول شوی وو. خودنی ولکې دونه دوه ورځې وروسته په کابل او بامیان کې د هغه په پلوي مظاهره وشوي او بیرته په ضمانت خوشی شو. د افغانستان د پارلمان یو شمیر غړي علی پور د نظام په وړاندې په بغاوت تورنوي او وایي په بهسودو کې د افغان هوایي ځواکونو د هلیکوپټر د غورځولو په تړاو باید له هغو حکومتي چارواکو څخه هم پوښتنه وشي چې دوه کاله وړاندې د علی پور د خوشی کولو ضمانت کړی وو. په مشرانو جرګه کې د میدان وردګو استازي حسیب الله کلمزي او د ولسی جرګې د دفاعي چارو او ځمکني بشپړتیا د کمیسیون غړي ابرار الله مراد امریکا غته وویل
علی پور او هغه کس چې د علی پور ضمانت یې کړی په دغه جرم کې مساوي شریکان دي. نو هیله مو ده چې دولت د سیاسي معاملونو د داسې لویو جرمي مسایلو په مقابل کې کار وانخلي. علی پور یو مشهور جنایتکار دی، د نیول، د قانون منګولو ته سپارل او په ده باندې عدالت تطبیقول تک هر دولت وي دغه مسؤلیت دی. نو هیله مو ده ژر تر ژره علی پور ونیول شي او ټول هغه کسان چې دي علی پور جنگیالی بلل کیږي هغه هم ونیول شي او پاینده کې د داسې مجرمونو او جنایتکارو قاتل او قطاطلیکو ضمانت زموږ د دولت مشران ونکو.
دا یو ځل ونیول شو او د رئیس جمهور دویم معاون دانش به ضمانت وکړو او هغه چې په هغه ضمانت درسته دی به د قانون ته لاس واچو. نو دا دی پیدا کی کله دانش خودل تفاق کې ناس ته دانش تیر وغوړي او د دې علی پور په یوازې دانش جناب رئیس جمهور پښتنه وکي چې دا تا دي غړو او درحزن او د کوتا تاریخ او د ظالمانو او د دې ظالم تضمین او ضمانت تا کړو او پرې دې خود وسرا ولا دا تا حاضر ک.
عبدالغنی علی پور د زاند سپیناوی په تړاو تر اوسه رسنۍ او تسندي ویلي خو له دې وړاندې تل ټینګار کړي چې د خپل خلکو د حقونو د دفاع لپاره وسله پورته کړي ده. د افغانستان دفاع وزارت تیرونی په بیسودو کې د علی پور ضد په عملیاتو کې د 12 کسانو د وژل کېدو او د 14 دونکو موادو او د وسلو د یوې لوی زیرمې د نیولو خبر ورکړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسیس مرتخ پرونه اوري. د عام روغتیا وزارت په لومړي ځل په افغانستان کې د کورونا وایرس د نیو باندې چې لومړی په برتانیا کې ولیدل سو د سبت خبر ورکړی دی. د دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي د نیو ډول کورونا وایرس پیښې په ختیځو ولایتونو او لوګر کې سبت سوي دي. نور تفصیل د کابل څخه زموږ د خبريال اکرام شنواری په راپور کې واوري.
د امیر روغتیا وزارت وی چې په افغانستان کې په لومړي ځل د کورونا د وایرس د دوهمې بڼې او پیښې چې د برتانیا د کورونا د بڼې په نوم یې شهرت موندلې سب کړې دي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د شنبې په ورځ خبريالانو ته ویل چې د کورونا وایرس د پرمختللې یا د برتانیا د بڼې د دوه پیښو تشخیص د افغانستان په مرکزي لابراتوارونو کې د نوو طبي وسایلو د نصبولو وروسته شوی دی.
با استفاده از ظرفیت اولین کاری که کردیم
لدغه ظرفیت څخه په ګټه اخیستنې لومړنی کار مو چې وکړ ل یو لسو سمپلونو یا نمونه څخه چې تس شوی موږ په لومړی ځل په افغانستان کې د انګلیسي بڼې یا چې تر ډیره د کورونا په دوهمه بڼه شهرت موندلی او پیخي تشخیص کړي
سر معروف است.
ډاکټر مجروح ویل چې دا پیخي پاکستان سره په ګوان کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو او د لوګر په ولایت کې سب شوي دي. هغه ویل چې په ختیځو ولایتونو کې د کورونا د وایرس پیخي د نورو ولایتونو پرتلا یو څه ډېری شوي دي.
زموږ ګاونډي هېوادو کې مخصوصا پاکستان کې دریم څپه شروع شوی ده. د دې واقعات مخ پر زیاتېدو ده. زموږ مشرقي ولایاتو کې متاسفانه واقعات زیات نه ډیر لیک مخ په زیاتېدو ده. د روغتیا وزارت ډیر په جدي ډول دا موضوع څېړي. دریم څپې د پاره د آمادګۍ پلان باندې موږ په جدي ډول کار کوو او هیله مو ده چې په دې اونۍ کې انشاءالله تکمیل او ریاست جمهوری سره او پس داغي رسانی او سره دا ځل بلدا پلان شریک کو خپل ټولن سره خپل مدني ټولن سره دا پلان شریک کو چې د دې پلان د تطبیق او د ارزیابی په برخه کې موږ سره مرسته وکي.
د عام روغتیا وزارت سرپرست ویل چې افغانستان ته د نوو طبي ماشينالاتو د رسیدلو وروسته اوس د عام روغتیا وزارت مرکزی لابراتوار کولای شي چې د کورونا وایرس نورې بڼې هم تشخیص کړي. هغه ویل چې د عام روغتیا وزارت هڅه کوي چې د طبي تشخیصي ماشينالاتو د نصبولو وروسته په دوم پړاو کې د پولیو د وایرس پیخی هم دنه په افغانستان کې تشخیص شي. هغه ویل چې د پولیو د پیخو تشخیص لپاره ځانګړي کیټونو ته اړتیا ده چې حکومت څه کوي د روغتیا د نړیوالې ادارې په مرسته یې ترلاسه کړي. افغانستان سره د نوو وسایلو په برابرولو کې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO مرسته کړې. اوس په افغانو په د پولیو د وایرس مشکوک پیخی پاکستان ته سي او لاغه د پیخو تایید او یا رد پاره افغان حکومت ته راپور ورکول کیږي. د امر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د نوې طبي وسایلو په مټ اوس د معلومولو اسان شوي چې دا څرګنده شي چې افغانستان ته د کورونا وایرس له کوم ځای راغلی او یا د وایرس بڼه لومړی ده او که یا کومه بله بڼه لري. د هند او پاکستان حکومتونو له ډېر وړاندې په خپلو هېوادو کې د کورونا د دومې یا برطانیې بڼې د خپرېدو خبر ورکړی و. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر ډېر کم شوی. د عامې روغتیا وزارت د شنبې په ورځ په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې په افغانستان کې د څلورو مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی چې په کابل، هلمند او کاپیسا کې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل څخه ټول 55,290 تنه په دغې ناروغۍ اخته شوي، چې د زغ ډلی 2300 تنه پر کورونا مړه شوي او 9,990 تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي دي. افغان حکومت د روان میلادي کال د فبروري په 23 په افغانستان کې د کورونا وایرس د واکسین کمپاین پیل کړی چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې 55,309 تنو ته د کورونا واکسین تطبیق شوی. په دې شمېر کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو منصوبین شامل نه دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن.
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر 2020 کال کې د ترافیکي پیښو له امله 30,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په دې شمېر کې 8,000 کسان وژل شوي دي. خو د کابل د ترافیکو مدیریت بیا وایي چې په ټول افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله د وژل شوو کسانو شمېر 1,400 تنو ته رسیږي. د دغه مدیریت په وینا تیر کال 2,300 ترافیکي پیښې په ټول افغانستان کې ثبت شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریالي لیمینی ازي په راپورټ کې واوري.
په کابل کې د ترافیکو مدیریت وایي چې په تیر 2020 کال کې یوازې په کابل ښار کې 411 ترافیکي پیښې شوې چې 209 سلویخ کسان پکې وژل شوي او 355 تنه پکې ټپیان شوي دي. د کابل د ترافیکو عمومي مدیر جنرال سید نور الله مراد امریکا غاک ته وویل چې په 2020 کال کې په ټوله کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو کچه لوړه وه. هغه په 3 نورو ولایتونو کې ترافیکي پیښو ته اشاره وکړه او وی ویل
په 3 ولایتو کې 1,300 ترافیکي حادثې موږ درلودې او چې په دې کې 1,650 نفره وژل شوي، 2,249 نفره په دې کې ټپیان دي، چې دا موږ کولی شو چې ترافیکي سونامي حتی ورته ووایو.
د پخوانیو شمېرو له مخې ترافیکی پیښې له جګړې وروسته افغانانو زیاته قربانی اخلي. د خاغلی مراد په وینا په غیر قانوني ډول موټر چلول، د ماشومانو لخوا موټر چلول، د موټر چلولو په وخت کې د نشه یي توکو استعمال او یو شمېر نور موارد د ترافیکی پیښو لامل کیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا ښیي چې تیر کال د ترافیکی پیښو له امله 30,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه وزارت د ویان مرستیال ډاکټر میرویس علیزوی امریکا غږ ته وویل
په تیر کال کې د ترافیکی پیښو له امله د 30,000 په شاوخوا کې وګړي، زموږ د هیواد وګړي متاسفانه متضرر شوي دي، چې په خواشینۍ سره باید ووایو چې له دې جملې څخه 30,000 هغه کسان دي چې د دغه پیښو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې د خوندیتوب کمربند نه تړل، د سړکونو خرابوالی او تنګوالی او همدارنګه په لویو لارو کې د موټر چلوونکو تیز تګ او په زیاتو لارو کې د ترافیکي اشارو نشتوالی د دې لامل شوی چې ترافیکي پیښې زیاتې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو ریدونکو، د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ ته عملیات کوونکې ځواکونه رسیدلي او چارواکي وایي چې دلته د طالبانو له سرکوبولو وروسته به نوي پوسټې جوړوي او هم به د بیا رغونې پروژې پیل کړي. نور تفصیل په راپور کې باوري.
حکومتي پولیس واکونه 12 کال پس د ننګرهار حصارک ولسوالۍ ته ورسېدل او د غلطي د طالبانو پر ضد پوځي عملیات لا روان دي. حصارک ته په دغو کلونو کې اکمالات د چورلکو له لارې کېدل، ځکه په لویه لاره د طالبانو واکو. د ملي اردو د درې ملي واقومندان بری جنرال محمد کریم نیازی په حصارک کې خبریالانو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې به له عملیاتو وروسته نوې پوستې او پاڅونوال ځای په ځای کړي.
یوازې په ساره کې انشاءالله پلانونه شته. دلته نور زمریان ده، نور پاسون کوونکي ده، دلته راغلي ده. انشاءالله دلته مونږ عملیاتونه کوو او د دایمي امنیت لپاره هلته پوسه ځای پسی کیږي. تلفات به دشمن زیات تلفات واره شده، بیشتر از 250 نفر دشمن کشته شده، بیشتر از 150 نفرش زخمی شده. این همه رقم ما بیشتر از 700 القمین ما کشف خونسا کردیم.
دا ایسارا کولسوال کشمیر خان وی لعملیات و روسته دی گتی لیسی می وساتل شی او دا غلطه دی و لیسی خلکو تا دا بیارغوان پروژه شروع کی.
نوختن هم داده چی دا پولیس و تشکیل باید جیش او دلتا آغا سیمی چی اغیه نا گواخ دیر متوجه ده باقی که باید چی پوستی او بیزونه جور شی ترچو دشمن بیا دلتا فعالیت شروع نکاندی او دا خلق ونزوری.
دا حصارک ولسوالی لودانه نیولی تر هاری پوستی او بلزی دیروی جگرو وی جاری کری او پر دیوالونوی دا مرمی و دا باران نخیلا پاتی دی. ولسی خلق وای حکومت دی پا عملیاتو بسنه نکی او دا دوی دا جون دا خکیدو لپاره دی پا موکی.
کچیر تا منگ تا مکمل بیزونه په سرحداتو کې جوړوي سينو امن براسي په ساره کې او کني نشراتل کدا 1200 کسان راغلي دي او 1200 ټانګ راغلي او کار شهر راغلي دي. وختن هم داد چې د منګ په دې منطقه کې شپخانه راته جوړ سي او سرک راته جوړ سي دوا امنیت راسي درې.
د ننګرهار والي ضیا الحق مرخیل ویلي چې په ساره کې بل عملیات ورسته سمدستي د بیا رغونې پروژې پیلي. حصارک او شیرزاد په ننګرهار کې د طالبانو تر ټولو قوي مرکزونه بلل کېدل، که څه هم حکومت په دغو عملیاتو کې طالبانو ته د درنی مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې، خو طالبانو لا دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. ترکیه او چین انقره ته د چین د بهرنوی چارو د وزیر وانګلی د سفر په دوران کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړی کولو او پراخولو ژمنه وکړه. له استانبول څخه د امریکا ژغ د خبریال دورن جونز درالېژل رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
امنیتی چارواکو ترکیه ته د چین د بهرنی چارو د وزیر یانګلی د سفر په وخت د ختیځ ترکستان د یغوریانو جلاوطن مشر سید تنتورک ونیو او په کور کې نظر بند کړ. د پولیسو دغه اقدام او چین ته د ترکیه د ورنږدې کېدو له امله د هغو یغوریانو په زړونو کې ویره راپیدا کړې چې دا وخت په ترکیه کې د مهاجرینو په کمپونو کې پراته دي. تنتروک له خپل کورنا له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل بې له دې نه چې چارواکي ټیسټ کړي د کورنا د کوینونس په پلمې په کور کې قرنطین کړ. نوموړي ویل دا ځلي خو دوی د کویت نونس د معلومولو له طریقې نه په استفاده ظلم مظاهرو نه په ګډون کولو کې منع کړم. بل ځل که بیا د چین بل کوم مشر راشي دوی به څنګه وکولی شي چې د چین د سفارت مخې ته میله ودرېدو نه منع کړي. نوموړی وایي چې دی د خپل ځان د امنیت او خوندیتوب په اړه او هم د خپلې روغتیا او ازادۍ په اړه ډېر سخت اندېښمن دی، خو بیا هم د ختیځ ترکستان جلاوطنو یغوریانو په انقره او استانبول کې د وانګلی د سفر په خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. څارونکي په دې باور دي چې وانګلی اصلا انقره ته په دې منظور باندې سفر کړو چې چین ته د یغور د جلاوطن مشرانو د ورحواله کولو غوښتنه وکړي. د یغوریانو د بشري حقوقو مدافع وکیل ابراهیم ارجن وای چې د انقره ته د وانګلی د سفر پاړه جواره اندېښنه لري.
Bu anlaşma onaylansa bile yaşam hakkının yani birçok başvurucumuz için birçok
قد اکسټریشن یا استرداد او د مخالفانو د شړلو موافقت نامه چې چین یې غوښتنه کوي د ترکیې پارلمان منظور کړله، نو موږ ویلی شو چې ټول او یا ځینې یغوریان به په چین کې د مرګ د سزا سره مخامخ شي. د چین او ترکیې حکومتونو په دې اړه مخکې موافقه کړې وه، خو د ترکیې پارلمان لا تر دې دمه منظوري نه ده ورکړې. د استانبول د مرمرا پوهنتون د استاد ګاډاس انګور په باور ممکن چې اقتصادي او جیوپولیټیکی پرګماتیزم لاسبری حاصل کی.
If the world is indeed going to be polarized between the western hemisphere led by the United States and China,
کناړی د متحده ایالاتو په مشرۍ او د چین ترمنځ د نفوذ په دوو متضادو ساحو باندې وشل شي، نو فکر کوم چې ترکیه به مجبور شي چې له چین سره ښه اړیکې ولري، ځکه چې اوس د ساړه جنگ د دور د دوه قطبي چاپیریال او په بې طرفه یا خاکي سیمه کې د مانور کولو ساحه محدوده شوې ده. لبل خوا په داسې حال کې چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د چین جمهور رئیس شی جین پینګ ته رسمن بلنه ورکړې چې انقره ته سفر وکړي، په عین وخت کې ترکیه د امریکا د متحده ایالاتو سره هم سړو شو اړیکو د رغولو هڅې کوي. څارون کې په دې باور دي چې ترکیه هر خواته مخه کړله او هر لاري ونیوله، یقینا چې یغوریان به د خپل راتلونکي په اړه په تشویش کې. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي که د هر کمپاین پر مهال هر ماشوم ته د پولیو واکسین ونرسول سي، په دغه هیواد کې د پولیو د دوهم ډول وایروس لکهوله په ماشومانو کې د رامنځته کېدونکو فلج پیښې زیاتېږي. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د پولیو دویم ډول وایروس له څو کلونو وروسته تیر کال په افغانستان کې خپور شو، او د روغتیایي چارواکو په وینا دغه وایروس لکهوله د معلولیدونکو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې مخ پر ډیری دودای. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د محو کولو پروګرام د اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسیخ وایي له دې عمله چې ماشومان په ډله ییز ډول د پولیو له واکسین نه محروم شوي، د دویم ډول فلج پیښو رامنځته کېدو ته زمینه مساعده شوي.
دویم ډول هم همدغه فلج رامنځته کوي، او د دې توپیر د لومړي ټایپ ویروس سره دا دی چې دا ویروس د معافیت د خلا د وجه نه رامنځته کیږي، یعنی هغه سیمو کې چې کمپاین په سمه توګه نه پلی کیږي او ماشومان په ډله ییز توګه د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي دا ویروس منځته راځي.
روان 2021 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن ناروغۍ دویم ډول درويشت مثبتې پیښې ثبت شوی، خو تیر 2000 کال په دغه هیواد کې د همدی ډول ګوزن شاوخوا 300 مثبتې پیښې ثبت شوی وي. ډاکټر میرجان راسی خوای تر هغه چې د هر کمپاین پر مهال هر ماشوم ته د پولیو واکسین ونه رسول شي، ممکن نه یوازې دویم ډول بلکې د لومړي ډول ګوزن مثبتې پیښې هم په هیواد کې زیاتې شي.
چې د واکسین د ورکړې لوجې نه موږ کولای شو د پولیو ویروس هر ټایپ یا هر ډول مخنیوي وکړو، ځکه پولیو واکسین کولای شي چې د ماشومانو په بدل کې معافیت رامنځته کړي او ماشومان د دې ویروس تر په مقابل کې وقایه او خوندي کړي.
د پولیو دویم ډول وایروس د تیر کال په لومړیو کې له پاکستان د افغانستان ختیځ په ځانګړي توګه ننګرهار ته د ترخم له لارې انتقال شوی او وروسته د هیواد نورو سیمو ته هم سرایت وکړ. یو شمیر خلک د دغه وایروس پر خپرېدو اندېښنه څرګندوي او وایي که کورنۍ ناغېړي وکړي او خپل ماشومان واکسین نکړي، خای چاپیریال لا ډیر پر دغه وایروس ککړ شي.
زه ګوهر رحمان نمیګم د مونیګل اوسیدونکی د خوست ولایت. پولیو مرض چې دا ډېر خطرناک مرض ده، ساح مرض ده، کوم ماشومان چې ونسي او یا مړ کوي یا پلچ کوي ټول عمر به د بل سړی د وګو بور وي. او مان دې پلرونه زه غواړم چې خپل واکسین د پولیو واکسین ټول ماشومانو ته مقصد ولګوي.
روغتیا پالان د پولیو وایروس دواړه ډولونه دایمي معلولونکي بولي چې بیا هیڅ کله تداوی نه لري، خو د پولیو واکسین یې د مخنیوي وسیله بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا جغ آشنا را دو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.